گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بیا شروع شوې. ولسمشر اوباما وایي د اورلنډو د حملې مسؤول د خارج نه نه و رهبري شوی، او د ایران روحاني مشر خامنئی وایي چې د غرب د وسلو د تړون نه سرغړونه به بدی پایلې ولري.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 15 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به دا واوري چې د امریکا د فلوریرا د ایالت د اورلنډو په ښار کې پر نایټ کلب باندې د حملې په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا رپورټ لرو. دا او ځینې نور مهم مطالب د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي. اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په تورخم کې د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې یو ځلې بیا شروع شوې دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی زموږ سره د ټلیفون په لاره باندې دی، د هغه نه تازه معلومات اخلو. غازی صاحب،
مننه. تازه جګړه نن د چربانګي نه وروسته تقریبا 3 بجې د افغان او پاکستانو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې شروع شوې ده. دا ظلم د درنو او سپکو وسلو بریدونه په یو بل باندې کېدل. چارواکو تر اوسه د دې وروستۍ جګړې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر یو وړاندې پورې جګړه روانه وه، خو اوس له چارواکو سره رابطه نه کېږي. او د جګړې قومندان په ختیځ زون کې د سرحدي زون درستیزوال ایوب حسین خیل دی، هغه وایي چې دواړه ځلې چې کلم جګړه پیل شوې ده، څلورم وار دی. د جګړې د پیل سره سم پاکستانو ځواکونو لومړی په دوی باندې بریدونه کړي، او داغه نه وروسته دوی هم متقابل برید ترسره کړی دی. بیګا شپه 9 بجې د روژه ماتي په مهال هم جګړه پیل شوې وه، 3 ساعته دوام وکړ تر 10 بجو پورې. چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې 15 افغان سرحدي پولیس ټپیان شوي وو، چې وروسته یو پولیس د خوشحال په نوم چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی هغه په شهادت رسېدلی دی، او څلور ټپیان اوس هم په روغتون کې دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دوی پاکستاني غاړې ته هم د درنې مرګ ژوبلې په اړه ویلي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دغه تړاو څه نه دي ویلي. داسې مو ویل کېږي د عیني شاهدانو له قوله چې د تورخم په خارګوټي کې د پاکستان نمبر 2 پوسته دویم نمبر پوسم وور اخستی و یو څه سوځېدلې ده.
ډېره مننه غازی صاحب، نور تفصیل به بیا تاسو نه په نورو خبرونو کې واخیستل شي. په دې برسیره د پاکستان د پوز ویاند ویلي دي چې د هغوی د خوا هم د پاکستان یو سرتیری وژل شوی دی. خبرونو ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ وویل چې د فلوریډا ایالت د اورلنډو په ښار کې په نایټ کلب باندې حمله کوونکي پریشان او په غوسه وو. د خارج نه رهبري شوی نه و، خو د انټرنیټ له لارې د پروپاګنډې تر اثر لاندې راغلی و. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته راوروي.
ښاغلي اوباما یو ځل بیا خپله مخکینۍ خبره تکرار کړه چې مفتشان او تحقیق کوونکي تر اوسه داسې معلومات او شواهد نه لري چې وښیي کومې بهرنۍ ډلې د دغه حملې رهبري کړې وه. اوباما چې د سه شنبې په ورځې په واشنگټن کې د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره د اورلنډو د پیښې او په منځني ختیځ کې د داعش د ماتولو لپاره د متحده ایالاتو د کوششونو د ارزیابۍ له یوې غونډې نه وروسته خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې متین په انټرنیټ کې د تون روانو د معلوماتو او پروپاګند تر اغېزې لاندې راغلی و. ښاغلي اوباما زیاته
کړه،
د متحده ایالاتو د قانون د نافذولو د ټولو ادارو مامورین خپل پوره کوشش کوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، خو د داسې ځانګړو او انفرادي اکټرانو د نښه کولو په کار کې هغوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بلې خوا د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن غږ وکړ چې په اورلانډو کې د ډلیزي وژنې په تعقیب باید د ټوپکو د خرڅلاو د کنټرول په غرض د هغه په وینا با معنا او مسؤلانه قوانین نافذ شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنایی د سه شنبه پر خبرداري ورکو چې کچې د امریکا جمهوری ریاست ته د کاندیدانو د اټومي وسلو په سر د تړون سرغړونه وکړه نو هغه به هم دغه تړون ته ور واچوي. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د تیر کال د اګست په میاشت کې ویلو چې د اټومي وسلو په باره کې تړون سرغړونه به اسانه نه وي، خو کچېرې هغه ولسمشر وي نو هغه به دغه تړون کې دومره مشکل شرایط لیکلی وي چې د ایران لپاره به د هغې نه سرغړونه بیخي ګرانه او مشکله وه. کچېرې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شي نو کېدای شي د امریکا او د ایران ترمنځ اړیکې خراب شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سه شنبه په ورځ په لیبیا کې د حکومت د ملاتړ لپاره د اروپا سمندري ځواکونو ته اجازه ورکړه. هغه ټولې کشتۍ چې لیبیا ته ننوځي او یا ترې نه ځي د وسلو لپاره تلاشي شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هدف په دغه هیواد کې د حکومت مخالفینو ته د وسلو د رسولو مخنیوي کول دي. برتانیا، جرمنی او امریکا پرون د سه شنبه په ورځ پلان جوړ کړ چې په راتلونکي کال به د روسیې سره سرحد ته نږدې نوي عسکر واستوي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دې هکله د خپل پوځ سره خبرې شروع کړې دي. په داسې حال کې چې یو اونۍ وروسته به د ناټو غړو هیوادونه غونډه وشي. د ناټو دریو قدرتمنو هیوادونو برتانیا، جرمنی او امریکا ویلي چې هغوی به په دغه سیمه کې د کریمیا په شان د نورو پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. پولنډو کې د همجنس بازانو په کلب باندې د حملې نه وروسته په امریکا کې د مسلمانانو په مقابل کې د خلکو کرکه او نفرت زیات شوی او د اورلانډو مسلمانانو ته په زرګونو د کرکې ایمیلونه استول کیږي. او درنو اوریدونکو، یو تازه خبر دی چې دلته په واشنگټن ډی سي کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې هیلری کلینټن مخکې ده. د یادونې وړ ده چې د ګوندي انتخاباتو اخیرنی پړاو دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم اوریدل، د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ وویل چې د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې پر نایټ کلب باندې حمله کوونکي پریشانه او په غوسه وو. لخارج څخه رهبری سوی نه وو، خو د انټرنیټ له لارې د پروپاګند تر اثر لاندې راغلی وو. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کین بریډمیر رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو دا غټه ډلیزه حمله داسې یو په غوسه شوي او په ذهني توګه پریشانه او عصبي شوي ځوان کړي چې د تون روانو په لاره روان شوی وو. ښاغلی اوباما یو ځل بیا خپله مخکینۍ خبره تکرار کړه چې مفتشان او تحقیق کوونکي تر اوسه داسې معلومات او شواهد نه لري چې وښیي کومې بهرنۍ ډلې د دغې حملې رهبري کړې وه. په دغې مرګانۍ حملې کې چې د عمر صدیقي متین په نامه یو نه هشکلن مسلمان چې په امریکا کې زېږېدلی و د یک شنبې په ورځ وکړه، 940 کسان پکې وژل شوي او 350 تنه نور زخمیان شوي دي. اوباما چې د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د خپل ملي امنیت د ټیم لغړو سره د اورلانډو د پیخي او په منځني ختیځ کې د داعش د ماتولو لپاره د متحده ایالاتو د کوششونو د ارزیابۍ لوي غونډنه وروسته خبريالانو سره خبرې کولې، ویل چې متین په انټرنیټ کې د تون روانو د معلوماتو او پروپاګند تر اغېزې لاندې راغلی وو. ښاغلی اوباما زیاته
کړه،
د متحده ایالاتو د قانون د نافذولو د ټولو ادارو مامورین خپل پوره کوشش کوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، خو د داسې ځانګړو او انفرادي اکټرانو د نښه کولو په کار کې هغوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بلې خوا د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن غږ وکړ چې په اورلانډو کې د ډلیزي وژنې په تعقیب باید د ټوپکو د خرڅلاو د کنټرول په غرض د هغه په وینا با معنا او مسؤلانه قوانین نافذ شي. د کورنی امنیت وزیر ویل چې د ټوپکو د خرڅلاو موضوع په امریکا کې له ډېرې مودې نه یوه جنجالي موضوع ده، خو د عامه مسؤلیت د ساتلو لپاره یوه ډېره مهمه موضوع ده. جانسن د سی بي اس تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې موږ باید دا حقیقت لپام و نغرزو چې په هیواد کې دننه د مرګانیو حملو د امکاناتو په وجه د ټوپکو د خرڅلاو کنټرول باید د امریکا د کورنی امنیت یو برخه وي. جانسن زیاته کړه چې دا یوه داسې مسله ده چې د امریکا خلک او کانګرس باید ورته متوجه شي. په امریکا کې د ټوپکو په خرڅلاو او ساتلو باندې د هر ډول بندیزونو د لګولو مخالفې او پر نفوذي ډلې کار کوي، په خاصه توګه د نیشنل رایفل اسوسیشن چې په دې اړه تر اوسه پورې د هر ډول قانون د نافذولو کلک مخالفت کړی دی. په عین وخت کې په واشنگټن کې د امریکا غا خبریال ریچرډ گرین په خپل رپورټ کې وایي چې د اورلانډو د پیښې په تعقیب کانګرس د ترانسپورتي امنیت د ادارې لپاره $28 میلیون په عاجل ډول منظور کړی دی. دا اداره د هوایي میدانونو د امنیت د ساتلو ذمہواري په غاړه لري. د دې ادارې مسؤلین وایي چې په دغه پیسو به د هوایي میدانونو د امنیت د ساتلو او د مسافرانو د تلاشۍ په غرض 2,204 نوي کارکوونکي او مامورین استخدام کړي. په دغه ادارې باندې په دې وروستیو کې له دې امله اعتراضونه شوي دي. اعتراضونه شي وو چې د تلاشۍ د مسؤلینو د کمبود په وجه په اوږدو قطارونو کې درېږي او ډېر انتظار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د مسلمانانو په ضد نندرې په امریکا کې د مسلمانانو په ټولنو باندې تاثیر کړی. د امریکا ژغ خبریالانو کارولین پریسوتی، لیسا براینت او جیف سویکارد په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی چې پښتو متن یې در اورو.
15 کلن دانش د بیسبال لومړۍ لوبې په لور وزغاستله او د هغه مور او پلار د ده ټیم ته چکچکې کولې. دا صحنه د امریکا په هر ښارګوټي کې لیدل کېدای شي. د بشیر کورنۍ له پاکستان نه امریکا ته را مهاجره شوې ده. د دوی دوه زامن دانش او دانیل دلته په امریکا کې زیږیدلي او لوی شوي دي. دوی د څه باندې د 3 میلیونه مسلمانانو یوه برخه ده چې په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو وختو کې د پیو په نامه د څېړنې مرکز راپورټ خپور کړی دی چې د 2050 کال پورې به په امریکا کې اسلام دوهم لوی مذهب وي. که ډونالډ ټرمپ چې امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې بندیز لګوي په خپله لار ولاړ شي، نو په امریکا کې به د بشیر د کورنۍ په شان کورنیو ته هیڅ اجازه نه وي او هیڅکله به د امریکایي تبه کېدلو فرصت ونه لري. په اورلانډو کې د ډزو نه وروسته ټرمپ د دوشنبې په ورځ په خپله وینا کې په مسلمانانو باندې بندیز لګولو باندې دوه برابره ټینګار وکړ. د یوې غونډې ته وویل یې اصلي خبره دا ده چې قاتل په امریکا کې و، ځکه چې موږ د هغه کورنۍ ته اجازه ورکړې وه چې دلته راشي. دا یو حقیقت دی او موږ ته په کار ده چې په دې باره کې خبرې وکړو. امینا او امرون په 1983 کال کې امریکا ته راغلل چې د نیویارک د سارکیوس په پوهنتون کې زده کړې وکړي. دوی د پوهنتون د دوهم ټولګي محصلانو چې یو بل سره ولیدل او بالاخره وعده وکړه او پریکړه وکړه چې دلته په امریکا کې پاتې شي او خپله کورنۍ جوړه. امینا وایي موږ دا ومنله چې په امریکایي کلتور کې مدغم شو. موږ د محصلۍ د ژوند سره عادت نیولی وو. د بشیر کورنۍ د واشنگټن ډی سي سره نږدې په ورجینیا کې اوسیږي او آرام ژوند لري. امرون او د هغه مشر زوی دانش د کمپیوټر په یوه کمپنۍ کې کار کوي. د دوی کشر زوی دانیل د بالتیمور په پوهنتون کې د فارمیسي ډاکټر دی. امینا وایي د سپرینګفیلډ په ښار کې اوسیږي. هر شی دلته شته دی. موږ ټول دلته نږدې کورنۍ لرو او دوی ټول سره خوارواړې دي او فرق نه کوي چې زموږ ګاونډیان مسلمانان دي یا نه. تاسې پوهیږئ چې واقعا دا ماته فرق نه کوي. په داسې حال کې چې په امریکایي ښارونو کې د مسلمانانو نفوس زیات دی او اکثر یې ښه مدغم شوي دي او په درست هیواد کې په ګډ چم گاونډ کې وسیږي. په امریکا کې د مسلمانانو نفوس پیژندنه له اروپا نه فرق لري. د پیو د څیړنې د مرکز په قول په امریکا کې مسلمانان ښه تعلیم یافته دي او د اکثره نورو مذهبونو په مقایسه لوړ عایدات لري. په امریکا کې 90% مسلمانان لیسانسه دي، په داسې حال کې چې 15% عیسویان با کلوریا پاس دي. د لوړو شهادت نامو نه لوړ عاید لاسته راوړل کیږي. په 2015 کال کې د متوسطې کورنۍ کلنی عاید 3 $15,000. 9% مسلمانان په کال کې د 500,000 to $1,000,000 ترمنځ عاید لري او 40% په کال کې څه باندې $30,000 عاید لري. دغه واقعیت هغه تصویر غلط ثابتوي چې جمهور غوښتونکي احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ وړاندې کړی دی. امرون وایي دا د هغې طریقې په باره کې اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مسلمانان معرفي کیږي. د امریکا غږ ته وویل ښه به دا وي چې ځان ونه ښودل شي. موږ د منځنۍ طبقې کورنۍ یو، موږ غواړو چې عادي خلک واوسو، موږ غواړو چې له دې نه خوند واخلو. د دې هیڅ دلیل نشته چې چاته فرصت ورکړو او هر چېرهښه خلک شته دی. دا ډیره اسانه ده چې یو چاته ګوته ونیول شي او دا زما په ژوند باندې بې ضرورته تاثیر کوي یا ناآرامي راته پیدا کوي. دانش وایي دی ډانلډ ټرمپ نشي درکولی. زه هم یو امریکایی یم، د امریکایی په حیث یو یو، خو زما نظر له هغه نه فرق لري. د ISIS نه د هغه کرکه درسته ده، مګر په خپل انګړ کې یو چاته ګوته نیول آیا دا صحیح خبره ده؟ دا ماته معنا نه لري. دانش وایي دا د ده نیکمرغي ده چې په ګډ چمګاون کې اوسیږي او له هرې طبقې نه دوستان لري. په دې ارتباط جدایي نشته، دا یو مساوي فرصت دی او دا هغه څه دی چې موږ یې په امریکا کې لرو. موږ تش لاس دلته راغلو، ډیر څه مو لاسته راوړل او خپل هدف لاسته راوړی شو، او همدا علت دی چې زما کورنۍ امریکا ته راغله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د همجنس بازانو په یو کلب کې ترهغه ډلې وژنې وروسته چې د فلوریدا د اورلانډو په ښار کې وسوه او نڅلويش کسان پکې ووژل سول، د امریکای د جمهوري غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې امریکا ته د مسلمانانو پر راتللو د یو موقت بندیز لګولو په اړه د خپل پلان ملاتړ بیا تکرار کړ. د امریکا ژغ خبریال ریچارډ ګرین په دې باب رپورټ راستولی دی.
ټرمپ د دوشنبه په ورځ د نیو همشر په ایالت کې د خپل مبارزې ملاتړ غونډې ته خبرې کولې. هغه خپل پلویانو ته ډاډ ورکړ چې کدی په ټاګنو کې بریالی شو نو د هغو سیمو څخه به د کډوالو پر راتلو بندیز ولګوي چې د تروریستي پیښو سابقه ولري. سره له دې چې د اورلانډو په ښار کې د ډله ییزې وژنې تورن کس یو امریکایي تبه دی، ټرمپ وایي چې د منځني ختیځ څخه را روان کډوال هغه خلک افراطیت ته رابولي چې ډېره موده مخکې دې هیواد ته راغلي دي.
We have to screen applicants to know whether they are affiliated with or supporting radical groups and beliefs. Very simple. We have to control the amount of future immigration.
موږ باید د هغو خلکو په اړه پلټنه تر سره کړو چې په امریکا کې د وسیدو لپاره عریضه ورکړي دي، ترڅو دا معلومه شي چې دوی خو به د کوم افراطي او سختدریز ډلې سره تړاو ونه لري او نه هم د کوم داسې ډلې ملاتړي دي. دا ډیره ساده خبره ده. موږ باید په راتلونکي وخت کې د هیواد د کډوالو کچه وڅارو او پرې نږدو چې په هیواد کې دننه هم دغه سفراتي ډلې جوړې شي.
په یو نظر پوښتنه کې چې د بروکینګز د موسسې له خوا تر سره شوې ده، داسې راغلي دي چې امریکایان د کډوالو په هرکلی کې د دغه میلیارډر کاندید په پرتله ډیر مخکې دي. د دغه خلکو له ډلې نه نږدې 95% د کډوالو هرکلی کوي او یوازې 1% یې مخالف دي. د مریلند د پانتون استاد خاغلی شبلی تلهامی چې دغه نظر پوښتنه د بروکینګز د موسسې لپاره ترتیب کړې ده، وایي چې د خلکو نظرونه په ګوندونو کې سره ویشل شوي دي، که څه هم چې یوازې 80% جمهوري غوښتونکي د سوریې او منځني ختیځ څخه را روانو مهاجرو قبلولو ته چمتو دي، همدغه شمیر بیا د ډیموکراتانو په منځ کې تر 80% پورې رسیږي.
We have a responsibility. It's an American responsibility in part because of our role in that world. It's not
مونږ یو مسولیت لرو، دا یو امریکایي مسولیت دی او هغه هم د هغه نقش له کبله چې مونږ یې په نړۍ کې لوبو. دا ټوله زمونږ غلطي نه ده، بلکې زمونږ د غلطۍ یوه برخه ده. دا اخلاقي مسولیت ځکه زمونږ پر غاړه دی چې مونږ د نړۍ تر ټولو ستر او بډای هیواد یو او دا زمونږ اخلاقي مسولیت دی.
د ټرمپ 80% ملاتړي بیا د دغه کډوالو د راتللو مخالف دي، په داسې حال کې چې د اوباما حکومت غواړي د سږ کال تر منی پورې نږدې 10,000 سوریایي مهاجرین قبول کړي.
او اوس په مکرې دی رپورټه
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون د سه شنبې په ورځ د پاریس په اطرافو کې د پولیسو د دوو چارواکو وژل غندلی دی. دغه دوه پولیسان په داسې وخت کې په چاخوګانو وژل سوي دي چې په فرانسه کې د اروپایي ملکونو د فوټبال د قهرمانۍ لوبې پیل کیږي. لیزا براین د پاریس څخه امریکا ژغته یو رپورټ رالیږلی او ویلی دی چې قاتل د اسلامي دولت د ډلې سره خپله وفاداري ښودلې ده او د افراطیت سابقه هم لري. دا دی رپورټ. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د سه شنبې په ورځ په پاریس کې په یوه نړیواله غونډه کې د پولیسو د دوو چارواکو وژل یوه یقیني تروریستي حمله وبلله. هغه وویل هغه وویل چې حمله کوونکي غوښتل ځان تروریست معرفي کړي او هغه سازمان چې ده ورته خپله وفاداري څرګنده کړې د دې حملې ادعا کړې ده. اولاند وویل چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم سره په جګړه کې په ګډه کار وکړي. برید کوونکی لاروسی ابالا د پاریس په اطرافو کې اول د پولیسو یو صحیح منصب د خپل کور په مخ کې په چاقو وواژه او وروسته کور ته ورننوت او د دغه صاحب منصب ملګري یې هم ووژله او د هغوی درې کلن زوی یې یرغمل ونیو، خو دغه هلک وروسته ژغورل سوی دی. پولیسي منابعو د مطبوعاتو له قوله ویلي دي چې دغه سړی په فیسبوک کې د دې حملې یوه ویډیو خپره کړې او د یرغمل د خوشي کېدو په اړه د خبرو په وخت کې یې د اسلامي دولت ډلې ته خپله وفاداري اعلان کړې ده. د مطبوعاتي رپورټونو په اساس ابالا د پاریس په اطرافو کې ژوند کاوه او څو کاله مخکې یې د هغو اسلامي مبارزونو سره مرستې کړې وې چې پاکستان ته روان وه. په دې وروستیو وختونو کې هغه د سوریې د یوې جهادي شبکې په اړه په تحقیقاتو کې هم راګیر سوی و.
Le combattant en question, le terroriste en question, va lui-même contacter, il va prendre la preuve juste avant de faire.
د فرانسې رادیو ته وویل چې د حمله کوونکي ادعا او وروسته د اسلامي دولت د ډلې لخوا د دغه ادعا تکرارول دا ښیي چې دغه تروریست ډله څنګه ډېر ژر په ټولنیزو خبري رسنیو کې خپل عکس العمل ښودلی سي تر دې چې عنعنوي مطبوعاتو ته انتظار وباسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې سش کال تر اوسه سل کسه د امنیتي ګواښونو له کبله نیول سوي دي.
دستور دمه کده پک ماتېږي کشل زل دستور دمه کده پک ماتېږي نن تند ماتم کمه تند پک ماتېږي کشل زل دستور دمه کده پک ماتېږي کشل زل دستور دمه کده پک ماتېږي کګلې چونو تدستر ګوې ام ګور زاهدا کګلې چونو تدستر ګو ام ګور زاهدا کګلې چونو تدستر ګوې دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتیگی دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتیگی نن تند ماتم کمے تندے پک ماتیگی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتیگی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتیگی Thank you. پخنداشی ننگشی ولو نولونه خایس چه پخنداشی ننگشی ولو نولونه خایس چه پخنداشی ننگشی ولو نولونه نظر پکې تند خوري او زړګې پکې ماتېږي نظر پکې تند خوري او زړګې پکې ماتېږي نن تند ماتم کوم تند پکې ماتېږي کسل زل دستور دمې کده پکې ماتېږي کسل زل دستور دمې کده پکې ماتېږي دیو پلا جدا نشوی دادا ورزوانی مرگ دیوا دی پک ماتیگی دادا ورزوانی مرگ دیوا دی پک ماتیگی نن تند ماتا ام کم تند پک ماتیگی کشل زل دستور دمی کدی پک ماتیگی کشل زل دستور دمی کدی پک ماتیگی
درنو ریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ لاندو خبرونه ته په تورخم کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه بیا شروع شوې ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ وویل چې د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې پر نایټ کلب باندې حمله کوونکي پریشانه او په غوسه وو لا خارج څخه رهبری سوی نو وو د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې کچيري د امریکا جمهوریت ریاست ته کاندیدانو د اټومي وسلو په سر د تړون څخه سرغړونه وکړه نو هغه به هم دغه تړون ته اور واچوي برتانیې جرمني او امریکا پرون د سې شنبې په ورځ پلان جوړ کړی و چې په راتلونکي کال کې به د روسیې سره سرحد ته نږدې نوي عسکر واستوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې حق له خپل پوز سره خبرې شروع کړې دي او په اورلانډو کې د هم جنس بازانو په کلب باندې د حملې څخه وروسته په امریکا کې د مسلمانانو په مقابل کې د خلکو کرکه او نفرت زیات شوی دی او د اورلانډو مسلمانانو ته په زورګونو د کرکې ایمیلونه استول شوي دي د اورلانډو اوسیدونکو امام محمد مرسی د امریکا ژغ ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د اورلانډو مسلمانان د ډیر سخت عکس العمل سره مخامخ دي او تر اوسه پورې مسلمانانو ته په زورګونو شمیر د کرکې ډک ایمیلونه تلیفونونه سیویدی په دې برسره په ټولنیز رسنیو کې هم د مسلمانانو په خلاف د کرکې پیغامونه خپاره سیویدی ترنوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته په کابل کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه ته لوړ دی چې کنونس په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه ته پورته شي په هرات کې بنان د تودوخه لوړ درجه 28 وی اسمان بشین وی په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه 30 په غزنی کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه 20 په کندوز کې بنان اسمان برګ وی د تودوخه لوړ درجه 28 په خوست کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه 40 دی په مزار شریف کې به هم نن اسمان زیزی اوریت وی د تودوخه لوړ درجه 29 په فراه کې بنان اسمان اوریت وی او په هلمند کې به هم نن اسمان اوریت وی ترنور دونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تاسو ټول په خدای سپارو هله د چې زموږ سره اوسئ د تاریخ ورونی محترم همکاران حاضر دي دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي
رادیو